څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربیم. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمن د سولې پیړۍ خبرې ډېر ژر پیل شي او بیا رسمي خبرې شروع شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهم خبرونو سرچکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو یرغمل شوی افغان کمانډویان خوشی کړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د بکارت د پردې د معایناتو د بې قید او شرط بندولو غوښتنه کړې ده. او په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له حکومت غوښتي چې د نومبر تر لومړۍ د کرونا وایروس پر ضد واکسین وویشي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو یرغمل شوی افغان کمانډویان خوشی کړل. جاوید فیصل دغه خبره په ټویټر لیکلې ده. ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې له طالبانو سره څه باندې شل افغان کمانډویان بندیان وو. فیصل ویلي طالبانو وروسته له هغه دا افغان کمانډویان ور تسلیم کړل چې افغان حکومت له ځینو هغو طالب بندیانو پرته چې یو شمېر هیوادونو یې پر آزادي ملاحظې درلودې څلور سوه طالب بندیان خوشی کړل. فیصل زیاته کړې ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي او حکومت ژر د مستقیمو خبرو د پیل په تمه ده. د شپږو طالب بندیانو له خلاصون سره آسترالیا او فرانسې مخالفت ښودلی، خو افغان حکومت ویلي دا بندیان به اوس دوحې ته لیږل کیږي او هلته به امریکا پرې څار لري. باوري سرچینو دا هم تایید کړي چې دا شپږ بندیان به تر هغو په بخښنې سره دا او بندیان به تر هغو چې فرانسه او آسترالیا یې د خلاصون موافقه نه وي کړي په دوحه کې ساتل کیږي او د موافقې په ترلاسه کېدو سره به بیرته کابل ته ستانه او له هغه ځایه آزاد شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بکارت د پردې د معایناتو د بې قید او شرطه بندولو غوښتنه کړې ده. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
نظر کمیسیون
د معاینات بکارت واضح په دې اړه د کمیسیون نظر معلوم دی. د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او باید منع شي. څوک چې دا معاینه په زور ترسره کوي باید سزا ورکړل شي.
دا وروسته له هغه چې تازه د افغانستان ولسی جرګې د بکارت د پردې د معاینې په تړاو یو قانون تصویب کړی. دغه قانون په دې ټینګار کوي چې له دې وروسته باید د بکارت د پردې د معاینې لپاره هم محکمه او هم نجلۍ دواړه موافقه وکړي. پخوا یوازې د یوې خوا موافقه شرط ګرځول شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو بشرپالو ډلو په افغانستان کې د بکارت له معاینې سره کلک مخالفت ښودلی و او ویلي چې ګڼې نجونې په ناحقه زندانونو ته اچول شوي دي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د مولوي مهاجر په نوم یو دینی عالم او د عبدالعزیز په نوم د قرآن یو حافظ وژلي. د والي ویاند عبدالرحمن منګل په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې او ابادۍ دښمنانو یو ځلې بیا د پکتیا ولایت ډنډي پټان ولسوالۍ یو تن دیني عالم مولوي مهاجر او د قرآن حافظ قاري عبدالعزیز په تکمانۍ ولسوالۍ کې په نوز اداره کې په شهادت رسولي. مولوي مهاجر د پکتیا ولایت ډنډي پټان ولسوالۍ کې د جامع جومات خطیب و چې همدغه لارې به یې سلګونو زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکولې. نوموړی مولوي خیرخوا سوله غوښتونکی انسان و.
د پکتیا امنیه قومندانی هم یاده پیښه تاییدوي او وایي وسلوالو طالبانو د پردیو په اشاره تل هغه دینی عالمان په نښه کړي چې د روان جنګ مخالف دي او د افغان دولت د ملاتړ سولې او د عامه اذهانو د روښانولو لپاره بیانیې ورکوي. وسلوالو طالبانو په پکتیا کې یو دینی عالم وژلی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې او نه هم د دې برید مسؤلیت چا منلی دی. په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له چارواکو غوښتي چې د نومبر تر لومړۍ د کرونا وایروس پر ضد واکسین ویش ته چمتو شي. دغه مرکزونو له یو شمېر ایالاتونو او سیمه ییزو حکومتونو غوښتي چې په دې برخه کې اداري خنډونه لیرې کړي. دا کار هغه اندېښنې لا پسې زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د نومبر درېیمې تر ټاکنو وروسته د واکسین د ویش لپاره بیړه کوي. په ټوله نړۍ کې حکومتونه هیله من دي چې ښایي ژر یو واکسین پیدا او وویشل شي څو اقتصادي فعالیتونه بیرته له سره پیل شي. تر اوسه څه باندې 15 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس اخته شوي او له 8.5 لکو زیات کسان مړه شوي دي. او وروسته خبر ده چې د برازیل د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هلکانو او نجونو ملي ټیم لوبغاړو ته به یو ډول معاش او امتیازونه ورکړي. برازیل ښایي د هغو په ګوته شمار هیوادونو په ډله کې وي چې داسې ژمنه ورکوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د برازیل د فوټبال فدراسیون چهارشنبه دغه اعلان کړی دی. د برازیل د فوټبال فدراسیون دا ژمنه که عملي شي نو د مارتا، فورمیگا او لیتیسیا په څیر ښځینه لوبغاړي به د برازیل او نړۍ د فوټبال د پیژندل شویو ستورو نیمار، گابریلا او رابرتو په اندازه معاش او امتیاز ترلاسه کړي. په نړۍ کې د فوټبال ډیر امتیازونه او پیسې د هلکانو په ټیمونو او پیژندل شویو لوبغاړو لګیږي او ښایي د نارینه او ښځینه لوبغاړو د امتیازونو د برابروالي دغه هڅه له پراخو عکس العملونو سره مخ شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د حکومت مرکز پلاوی دوه ته روان دی او تمه ده چې ابتدایي خبري د سولې ابتدایي خبري پیل شي. د دې خبرو په اړه مې د سولې د ولسي حرکت د مشر اقبال خیبر نظر اخیسته.
که تاسو ښه پریکړه وکړله شه افغانستان به رامنځته شي، او که تاسو بده پریکړه وکړله بیا به یو کړکېچن، یو دپله، یو خوار، یو غریب، یو داسې هیواد به رامنځته شي.
په هلمند کې د کوکنارو پر ځای یو شمېر کروندګرو د کنځلو کارته مخه کړې.
تر اوسه مقصد قیمت نه جوړ کړی ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري. تر شپږ میاشتې قرنطین وروسته په افغانستان کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو د سپارل شوي لیست له مخې د دغې ډلې ټول بندیان آزاد کړي دي. د دې شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، حکومت د طالبانو ټول بندیان پرته له هغو چې په خبرې نړیوالو شریکانو یې پر خلاصون اعتراض درلود خوشي کړي او طالبانو هم ټول افغان کمانډویان آزاد کړي دي. وی سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي و تن هغه طالب بندیان چې فرانسې او استرالیا یې د خوشي کېدو مخالفت کاوه دوحې ته انتقالي شي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
لته میاستون اندری وروسته د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر پای ته ورسیده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر باندې لیکلي، طالبانو هم ټول کمانډویان او افغان حکومت د طالبانو ټول 400 بندیان آزاد کړي پرته له هغو طالب بندیانو چې په خبره نړیوال شریکان یې د خلاصون په اړه مخالفت لري. ښاغلی فیصل لیکلي، د پاتې طالب بندیانو په اړه هم ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي او په خبره افغان حکومت هیله مند دی چې مستقیمه خبره به له ځنډ پیل شي. د سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي، د وسلوالو طالبانو او هغه بندیان چې فرانسا او استرالیا یې په نخوسی کې دوه ټینګار کړی قدر تاسوول کیږي. دای وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لولونی له فرانسې سره د دغه بندیانو پر خلاصون توافق سوی، خو په اړه د استرالیا سره لا هم خبري روانې دي.
د بندیانو موضوع چې د غشپګ یو کس چې د استرالیا او فرانسې اعتراض درلود په تاسو د خلک د قطر کې هلته د تسپاری د موضوع یو څه حل شوی دی، او د خارجي وزارت هم د خبره کړې و چې د دغه سره موضوع حل شوی او څه پیشرفت کړی دی د فرانسې سره، خو لا ویلو چې استرالیا سره لا تر اوسه پوره
یو بل حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نومې واخیستل سي. ازادي راډیو سره په خبرو کې قطر ته د یاد بندیانو د استولو خبر تایید کړ، خو وی ویل چې دا لنجمن بندیان به په قطر کې د امریکا تر څارنې لاندې تر هغه حال ته ساتل کیږي چې تر څو یې پر خلاصون توافق وسی. سرچینې زیاته کړه که د دغو بندیانو پر خلاصون توافق وسه، دوی به بیرته کابل ته راوستل سي او وروسته به خوشي سي. سرچینې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې په دې اړه کار روان دی چې د کوم پلان له مخې د بندیان حالته وساتل سي. هڅه مو کړه د طالبانو د بندیانو د تبادلې او د دغه بهیر د پایت رسیدو په اړه معلومات ولرو، خو د دغه ډلې وایندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایي. ملخوای وب خبره حکومتي سرچینه وایي سبا یعنی جمعه به افغان مذاکراتي ټیم په قطر کې وي، او هلته به د دوی او طالبانو مذاکراتي ټیم ترمنځ یو تعارفي ناسته هم وسی. ټاکل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر تر پای ته رسیدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مستقیمه خبرې پیل سي.
تمه ده چې راتلونکي اونۍ د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. د سولې ولسی حرکت له څو کلونو راهیسې د مدني هڅو له لارې د سولې لپاره هلې ځلې کړې دي. د دې حرکت له مشر اقبال خیبر څخه مې وپوښتل چې د سولې له دواړو خواوو دوی څه هیله لري.
موږ له ستره تحریک شروع که زموږ دوهمه غوښتنه همدا وه چې بین الافغاني خبرې دې شروع شي. چې له نیکه مرغه دا دی دوهمه غوښتنه هم رانږدې سوې ده او دا دی په راتلونکي هفته کې خبرې شروع کېږي. زموږ هیله له دواړو لورو نه ان له پخوا نه همدا وه چې د سوچه افغانانو په ډول سره کښېني او د دې وطن ټول ارزښتونه په پام کې ونیسته او یو ښه سیستم ورته جوړ کړي، ځکه دا وخت خو دا دی ټول واک له تاسو سره دی. که تاسو ښه پرېکړه وکړله ښه افغانستان به رامنځته شي، او که تاسو بده پرېکړه وکړله او یا تر بهرنۍ فشارونو او تاثیراتو لاندې مو پرېکړه وکړه، نو بیا به یو کړکېچن، یو دپله، یو خوار، یو غریب، یو بیچاره، لا هم بیچاره چې تر اوسه خو دا دی وینئ چې بیچاره دی، او داسې هېواد به رامنځته شي.
خیبر صاحب، کېدای شي چې دواړه لورې غوښتنې ولري د سولې د خبرو پر مهال، د دغو غوښتنو له خاطره تاسو څه فکر کوئ چې کومې غوښتنې مهمې دي چې دواړه لورې ومني او کومې غوښتنې مهمې نه دي چې دواړه لورې ټینګار پرې وکړي که چېرته داسې یو عمومي نظر پرې ورکړي؟
اول خو زموږ هیله دا ده چې د درېیم ګړي له نشتون باوجود دوی تفاهم ته ورسېږي، چې دا خپله یو تشویش دی چې په ټولو سولو کې درېیمه ډله نه وي یا درېیم ګړی نه وي، هغوی په خبرو کې تفاهم ته نشي رسېدلی یا ډېر ناوخته رسېږي، چې دا یو بل چالش.
وبخښئ خیبر صاحب، بخښنه غواړم، فکر نه کوي ډېر خلک بیا دا وایي چې که افغانان په خپلو کې سره کښېني او درېیم ګړی نه وي دوی کېدای شي تفاهم ته ورسي؟ مثلا د افغانستان او د افغانانو ترمنځ جرګې ډېر ښه مثالونه دي.
خو موږ هم همدا وایو، درېیم ګړی په دې معنا چې بېرته د افغانانو له منځه مخور او جرګمار خلک د دوی په منځ کې کښېني او د دوی مسله دې ورحل کړي. موږ تشویش لرو چې دوی به خپل دې تفاهم ته ژر ونه شي رسېدلی. کاشکې دوی منلی وای چې د افغانانو یو درېیمه ډله یا یو پاک ملي ډله یې په منځ کې وای.
کېدای شي چې د سولې د خبرو په وخت باندې دوی دې نتیجې ته ورسي، تر اوسه پورې خو لا هغه هم معلومه نه ده. لیکن له لویه سره که چېرته په نړۍ کې د سولې غونډو ته راشو او د سولې تړونونو ته راشو، موافق تړونونه هغه دي چې په عمومیاتو کې موافقه شوې ده، بیا چې کله سولې ته داخل شوي دي ورو ورو یې نور شان سره سم کړي دي.
اوس موږ خو همدا هیله ده چې په پیل کې تر ټولو لومړی دوی پر اوربند کار وکړي. چې اوربند قایم شو، خلکو ومنله، خلکو باور ترلاسه کړ چې دا تر ټولو عمومي موضوع ده او خلک عیني نتیجه غواړي. عیني نتیجه دا ده چې په سیمه کې بده جګړه روانه ده، خلک وژل کېږي، که اوربند وشي خلک به باور وکړي.
خبر صاحب ډېره مننه،
خوشحاله
راځي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې زرګونه کورنۍ روانو نامنیو د روانو نامنیو لامل بلخ ولایت ته بيزه شوې دي. دا بيزه شوې کسان اکثر په لری پروتو سیمو کې تر خیمو لاندې شپې ورځې سبا کوي. دوی د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له ویرې خپلې مینې پریشي او بلخ ته پناه وړي ده. د دوی لستونزو مو مجیب حبیب زای له مزار شریفه په دې راپور کې خبروي.
په بلخ کې کورنۍ بې ځایه شوي له بېوزلۍ، وزګارۍ او همداراز له روغتیایي او تعلیمي محرومیتونو کیسې کوي. اکثران دا بې ځایه شوي په خپلو اصلي سیمو کې د جنگ او ناامنۍ له ویرې د بلخ مرکز او ولسوالیو ته راتښتېدلي دي. محمد خالد یو له همدې بې ځایه شویو دی. دای د فاریاب له المار ولسوالۍ څخه د بلخ دهدادي ولسوالۍ ته را بې ځایه شوی دی. هغه وایي چې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې په ترڅ کې پر کور د افغان توغندۍ ولګېد او کور یې ونړید. محمد خالد وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې په بلخ کې دی او تر یوې لتهیي کېږدی د ژوند شپې ورځې تېروي. دی بې ځایه شویو کورنیو ته د حکومت له نه پاملرنې نیوکه کوي او زیاتوي چې د وزګارۍ او ډېرې بېوزلۍ له امله له ګڼ شمېر کړاوونو سره مخ دی. هغه وویل
وضع زندگی بسیار خراب است، همراه بسیار چیز ناچیز یک امبال کورپا آمدیم. بالاخره
د ژوند وضعیت مخرب دی، یو څه نه څه ټوټو کمبلو او کو سره راغلی او دلته ژوند کوو. ما شمن ټول شوونځي پات دي او هیڅوک خپل درس او تعلیم ته دوام نه صبر کولای. تاسو موږ لواسه نه دچی بیا دوی په شوونځي ور داخل کړو.
په بلخ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې 3500 بېځایه شوي کورنۍ په مزار شریف او ولسوالیو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د یادې ادارې مشر مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې ټول کورنۍ بېځایه شوي کسان د نامنې او جګړې له امله له خپلو اصلي سیمو بلخ ته راکړه شوي او د سرپناه د نه لرلو تر څنګ له ډېرو نورو ستونزو سره هم مخ دي. هغه وایي چې روغتیا خدمتونو ته نه لاسرسی، د ښوونځیو نشتون، د صحي څښاک اوبو کموالی او د کار زمینې نشتون د دغو بېځایه شویو کورنیو اساسي ستونزې دي. ښاغلی قادري وایي چې د بلخ د کډوالو اداره په هڅه کې ده چې له نړیوالو او کورنیو موسسو څخه د مرستې په ترلاسه کولو ډېر شمېر بېځایه شویو کورنیو ته د مناسب ژوند او امنې سرپناه زمینه هواره کړي. د زیاته کړه
هغه کسان چې د نامنې او جګړې په علت خپلې سیمې پرېږدي او مزار شریف ته بېځای کېږي، زموږ د سروې ټیمونه ورزي او معلومات راټولوي. موږ دوی ته د معیارونو په برابر خوراکي او غیر خوراکي او د سرپناه مرسته کوو.
په بلخ کې ټول ټال 6500 بېځایه شوي کورنۍ شته چې 3500 کورنۍ له سرپل، جوزجان، فاریاب او همداسې 2000 نورې کورنۍ د بغلان، کندوز او سمنګان ولایتونو د نامنې له ویرې دغه ولایت ته کډوالې شوي دي.
د تخار ولایت یو شمېر اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي د دې ولایت په 1300 او د مرکز تالوخان په نږدې څلندو کې د طالبانو د فعالیتونو زیاتوالی اندیشمن کړی دی. په دې اړه د اساجرډو خبريال اجمل آریان لسیمی راپور لري.
د طالبان خر وسیدونکو نیکمل احمدی په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
جهادي قمندانان چې هغه مساله و سلاه درلود په دغه ظلمونو په خاطر باندې خلک دغه مقابل کې ودرېدل. د همدغه سبب شو چې طالبان د حالت نه استفاده وکړي او خلک طالبان ته رجوع وکړي او د قمندانانو د ماتولو په خاطر خلکو طالبان ته مخه کړه.
د زیاتوي چې په دغه ولایت کې د خپل سر ټوپکیانو فعال حضور او د دغه ډلې خپل سری د دې لامل شوي چې په سیمه کې د طالبانو لیکه پیاوړي شي. د تخار د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکو صبغت الله سمیم په دې اړه وویل
د محلي حکومت رهبری او امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي موجوده نه ده. دوی خپل منځ کې هیڅ ډول همغږي نه لري. درې معاملې پخوانیو تش په نوم جهادي قمندانانو د ولسي پاسون کوونکو په نوم ملیشه جوړ کړي دي. دوی د خپلو شومو اهدافو لپاره په دغه ملیشو نه استفاده کوي، خلک په زوري او خلک له حکومت څخه فاصله اخیستې ده.
بلخوا د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي اوس مهال د تخار، کندوز او دغه شان د مورای کوکچلو لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او دولتي کارکونکي پرې تګ راتګ نشي کولای. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
وقتی که اراضی از دست دولت رفت دیگه سربازگیری هم کرده نمیتونه و کمبودی سرباز مواجه میشه دیگه.
کله چې اراضی دولت له لاسه لاړ شي بیا هلته سرتیری نشي جلب و جذب کولای او دولت د سرتیرو له کمښت سره مخ کیږي. طالبان له خلکو څخه وشرو زکات ټولوي او نور هم پیاوړي کیږي او دغه شان په خپلو سیمو کې خپلو لیکو ته نوي سرتیری جلب و جذب کوي. په ټوله کې د دولت د نه پاملرنې له کبله په تخار کې د طالبانو فعالیت زیات شوی او د تالوخان ښار شاوخوا سیمې محاصره کړې دي. په ورته وخت کې د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې سیمه ییز اداره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل تخاریان وایي که څه هم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تخار د طالبانو پر وړاندې د مقاومت یو مهم سنګر بلل کېده، خو د سیمه ییزو چارواکو او د مرکزي حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس مهال دغه ولایت د طالبانو په مرکز بدل شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوال موضوعاتو کې وړاندې لیبیا ته ورزو، خو مخکې تر دې چې د لیبیا په اړه راپور راواخلو، د دې سات د خبرونې 19 پروګرامونه به تاسو ته معرفي کړم. د کورکلی پروګرام لرو، په دې پروګرام کې مو د برښنا ستونزې څېړلې.
برق خو که رښتیا وایي نور زړه راشین کړی ده. کابل کې خو بیخي کوی چې د برق فیصدي ډیره کمه ده.
په کابل کې د برق ستونزه مو د برښنا شرکت لویان سره شریکه کړې ده چې د کورکلی په پروګرام کې به یې تر څلور نیمه بجو وروسته واوري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتولو بچی صندوق یا یونیسف سره د ازادي رډو په ځانګړې خبرونه کې
په مرکز کې مخیو زموږ ځوانانو زموږ جوړې بازي فرصتونه او بازي حل لارې لري چې کولای شي خپل ځان یو ځای ته ورسوي.
د دې تفصیل هم په د ماشومان لپاره د ملګر ملتولو وجې صندوق یونیسف سره په پروګرام کې وړاندې اوریدل شي. اوس په نړیواله مسله راوخلو، په لیبیا کې د ملګر ملتو استازي سټیفنی ویلیامز ویلي چې په دغه هیواد کې د سیالو خواوو بهرنیو پلویانو د ملګر ملتو د وسلو بندیز مات کړی دی. ملګر ملتو سمو د مخکې لیبیا ته د وسلو پر واردولو او خرڅلاو بندیز لګولی وو. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفنی ویلیامز د سپتمبر په 2 نیټه امنیت شورا ته وویل چې په لیبیا کې پر وسلو د نړیوال بندیز ماتول هلته روان بحران لا زیات کړی او د لیبیا د خاورې پر بشپړتیا او ملي حاکمیت په زغرده تیری کوي. سټیفنی ویلیامز ویلي دي چې په لیبیا کې په څرګند ډول د وسلو له نړیواله بندیزه تیری شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ورستای وار د جولای 4 په دیاړه د امنیت شورا ته خبري وکړه. ویلیامز پرون وویل چې له هغه راهیسې د خلیفه هفتر د وسلوالو د ملاتړ لپاره د لیبیا د ختیځ په هوایي ډګرونو کې د وسلو او یا الوتکې کښېنستي او ختیځو سواحلو ته درې لوی بارونکي بیړۍ د وسلو څخه ډکې رسیدلې دي. هغه وویل په دې موده کې په ترابلس کې حکومت ته چې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلی دیرش الوتکې وسلې رسېدلې دي. د ترابلس په حکومت د وسلوالو د ملاتړ لپاره 9 بارلونکي بیړۍ هم د لیبیا د لویدیز سواحلو ته رسېدلې دي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو استازي همداراز ویلي چې په هغه هیواد کې د بهرنیو مشنري یا اجیرو وسلوالو او نورو بهرنیو ډلو د فعالیت راپورونه په مقرر ډول دوی ته ورسېږي. په لیبیا کې د معمر قذافي واکمني په 2011 میلادي کال کې د خلکو د عمومي پاڅون په پایله کې ختمه شوه. د هغه رئیس رقیبي وسلوالې ډلې په خپلو کې په جګړه بوختې دي. په لیبیا کې کورنۍ جګړې د هغه هیواد خلکو او بنیادي تاسیساتو ته سخت زیات تاوان رسولی دی. د امریکا متحده ایالات، روسیا، متحده عربي امارات، مصر او ترکیه په لیبیا کې د بیلابیلو ډلو ملاتړ کوي. روسیا په ځانګړي ډول د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر وسلوالو ته چې د لیبیا ملي پاوځ په نوم فعالیت کوي په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جګړې لپاره مرستې کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په لیبیا کې د خپل هیواد د مداخلې ټول راپورونه رد کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبد الاحد د میوند ولسوالۍ سره ستاسو د ټلیفون په لیکه یم. زه د مایدین د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولي د مایدین په حق له هیڅ کوم پیشنهاد مونږ دی کړی. دا 2 کاله او 3 کاله کې زموږ حق نه راکړي، نو دا به څو درسو موږ داسې کوو چې وس وایي نن لاسه سبا راسه نن لاسه سبا راسه. یو اني حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دې په خبره باندې ولاسو. نو زما د لوړ مقامات دا هیله او اردو ده چې په دغه باب زموږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر سړي خلک مایبین وروره د جنګ مایبین د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو افغانستان کې مو خدمت کړی دي. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه حق له
دایکندې ما په څه خبرې تر کوم چې دې دلته شل نه پر ما بس کې زه باندې نه دایکندې په ما بس کې چې څوک ستنه نه باندې کې درځه زه دې دې څه خواهش کوم چې دا پیغام چې زه تر دې نه شر کې تیر مننه زه دې راځو.
میرویس اخلاقی د هلمند څخه سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې چې کوم د واکسین ټیمونه دي، ځکه پرون هم په واشیر کې یو بل پیښه ترسره ده د ګوزان پر برابر ده مثبت پیښه ده. نو دا په هلمند کې 2 سپیش سبسوی دي په دا نږدې وخت کې نو هله مانیم د واکسین د ټیمونو سره موږ دا یو غشتنه ده چې با چې موږ اما په هوای اوله پیل کو او د بیره هدا په دا واکسینان ستاران چې دی یو کوټلېږي او کوټه ورکېنی نو دا د دې لپاره شنه ده با چې د یو ځنګړی حیات ځان سره وی ولري با چې هغه کوټه کور وګرځي نو دا موږ یو غټه سوره ده په واشي کې اکثره تر دې راهدا په طالبان پروژه نه اله باندې د دې سم نو یو شر ده چې بای چې د واکسین واسه کې هر ماشوم د هر زری استعمال کې
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وړاندې ساجر اډو تاسو را رسیدلې سمې سنل ولو خو اوس فوټبال ته مخه کو په افغانستان کې لشپش میاشتنی قرنټین وروسته یو ځل بیا د فوټبال سیالي پیل شوه د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس د پنځشنبه پر اوس په کابل کې د دې سیالیو د پیل په مراسمو کې ازادي رډو ته وویل راتلونکي شنبه به د هیواد په یو دش ولایتونو کې هم د فوټبال لیګونه او سیالۍ پیل شي خاطر پر دې ستغه مراسمو ته ورغلی راپور راکوي
لوش پک میشتنی قرنټین وروسته په کابل کې د فوټبال د سیالیو پیل د فوټبال فدراسیون وی د امر وختي وزارت سره په مشوره د فوټبال سیالي او لیګونه پیل کړل د دې فدراسیون مشر یوسف کارګر
خوشبختونه مو په فعالیتونو
لنی کمرغز موږ د فعالیتونو په اساس د امر وختي وزارت موږ ته اجازه لیک راکړ موږ په ټول افغانستان کې خپل پروګرامونه پیل کړل هم سیالي او هم لیګونه تاسو نن ولیدل چې موږ د خپل لوبډلو د ظرفیت لوړونې پروګرام پیل کړ
نن د فوټبال سیالي ول پیل سره د افغانستان د خزینو فوټبال غوړلي خپل لومړنی لوبه وکړه دغه لوبه د عدالت او کابل ځوانانو ترمنځ چې کابل ځوانانو د دوو ګولونو په تر سره کولو سره وګټله د افغانستان د خزینو فوټبال غوړلیک په تر راتلونکو دوه ونی پورې به دوام وکړي د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې راتلونکو شنبه به د هیواد په یو دیرش ولایتونو کې هم د خزینو لوغړلیکونه پیل شي په ورته وخت کې د افغانستان فوټبال فدراسیون د خزینو لوغړ د کمیټې مشر ارزو رحیمی وای ل قرنټین وروسته د فوټبال بیا پیل د ټولو لپاره خزیرې دی
بعد از قرنټین
ل قرنټین وروسته ډیره خوشاله یم چې د خزینو او نارینو د فوټبال لوبي بیا په ټول افغانستان کې پیل شي د امروختیا وزارت د مکتوب وروسته موږ خپل ټول تمرینات او سیالي پیل کړې دا د تاسو یې شاهدان یې چې موږ د ظرفیت لوړونی فستیوال تر سره کړ او اوس د خزینه لوپاړو لیک پیل شو
د اغلی رحیمی په خبر افغان خزینه لوپاړی کول شي لدی وروسته خپل تمرینات په منظم ډول تر سره کړی لدی سره هم حاله د خزینه لوپاړو د ملي ټیم غړي فاطمه یوسفی له آزادی رادیو سره په خبرو کې له قرنټین وروسته د فوټبال بیا پیل تا دا سی خوخی څرګندوي
زه ډیر د خوشحالي احساس لرم خوشو چې له کورونای وضعیت څخه په خیر خلاص شو ډیر د افتخار ځای دی چې بیا خپل لوبي پیلو او زموږ غوښتنه هم ده چې سیالي بیا ونه درول شي او تل دوام ومومي
د فوټبال سیالي په داسې حال کې په ټول هیواد کې پیلېږي چې لدی وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ هم د امیر وختي وزارت سره په مشورې د شپږیزې لیګ د پیل خبر ورکړی دی شوی چې د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالي د روانې میلادي میاشتې په شپږمه د راتلونکو یک شنبه پورې پیل شي
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لشپژنیو په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
لالمیر ناصری د هلمند لګرم سیرلی کې زموش په سیمه کې ساشکال د پونبي او کنزلو ډیر ښه حاصلات شې دي له سوداګرو هیله لرو چې بازار ورته پیدا کړي دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې په هلمند کې زموش خبريال د کنزلو کشتور خلای دی او په تفصيل راپور لرو عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي له طالبان او حکومت غواړو چې د سولې په خبرو کې له اختلافاتو تیر شي حمیده غنمرنګ له غزنی لیکي ک طالبان د سولې خبرو ته د پردویو له اجنډا سره راشي د خبري بنا کام شي اتل لزابل لیکي ک طالبان د پاکستان تر فشار لاندې د سولې خبري پیل کړي د خبري به د وخت ضایع کول وي تازه ګل هم در له هلمند لیکي د بنديانو اله کول ته خوشاله یو او اوس په د سولې خبري پیل شي سمسور له هلمند لیکي له حکومت هیلرو چې د دوله سمو ټولګیو فارغینو ته ژر اسناد ورکړي اسلام یار له هلمند لیکي د سولې خبرو ته اوس افغانان ډیر خوشاله دي اسمت الله افغانیار هم له هلمند لیکلي دي چې د سولې خبرو ته خوشبينه یو قاسم زواک له همدی ولایت هلمند خلی کی اوس خود طالبان او ټول بندان له بند څخه آزاد شول. نو مذاکرات ولې ژر تر ژره نه شروع کیږي؟ هیله ده چې روانه اونۍ ابتدایي مذاکرات او زواک صاحب راتلونکي اونۍ رسمي مذاکرات د سولې پیل شي او د افغانستان د حکومت هیئت هم یو دوه تر رسیدلې بل پلار کړي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. څلور بجې او ډیر شته کې شوې لاند خبرونه له صفی الله سنگزي څخه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند تایید کړ چې طالبانو يرغمل شوی افغان کمانډویان خوش کړل. جاوید فیصل دا خبره نن په ټویټر لیکلې. زینو راپورونو کې ویل شوی چې له طالبانو سره څه باندې شل افغان کمانډویان بندیان وو. فیصل ویلي طالبانو ورسره له هغه د افغان کمانډویان ورتسلیم کړل چې افغان حکومت له زینو هغه طالب بندیانو پرته چې یو شمېر هیوادونه پر ازادي ملاحظه درلودي 400 طالب بندیان خوش کړل. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د بکارت د پردې د معایناتو د بی قاعده او شرطه بندولو غوښتنه کړې. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل د بکارت معاینه کوم علمی اساس نه لري او که څوک دغه کار په زور کوي باید سزا ورکړل شي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوال طالبانو نن په څمکنې ولسوالۍ کې د مولوي مهاجر په نوم یو دینی عالم او د عبدالعزیز په نوم د قرآن یو حافظ وژلی دی. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. جنوبی وزیرستان کې بمی چاودنې درې فوجان وژلي او یو بلیټه پکړای دی. دا پیښه د وزیرستان د شکتوی په سیمه کې شوې ده. اخوا په شمالي وزیرستان کې هم یو چاودنې دوه کسان ژوبل کړي دي. په امریکا متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو له چارواکو غوښتي چې تر لومړۍ نیټې د نومبر د کرونا ویروس پر ضد احتمالي واکسین ویشته چمتو شي. او د برازیل د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هلکانو او نجونو ملي ټیم ته به یو ډول معاش او امتیازونه ورکړي.
مخکې تر دې چې د کور کلی او له یونیسف سره د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو خپرونه خپره کړو، لژمن سره سم هلمند ته ځو. په هلمند کې د کنځلو کښت په زیاتې دودې. د هلمند د کرنې ریاست چارواکي وایي چې هغو کروندګرو د کنځلو کښت مخه کړې ده چې د کوکنارو په کر کې زیان کړی دی. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د کنځلو یوې کروندې ته ورغلی او له بزګر سره ژغېدلی.
زه نور احمد نومیږم او د ناوی ورسوالۍ کې سیدونکم.
د سهار لس بجې دی نیم په خولو لوند نور احمد د کنځلو د ویلوې کروندې د بولو لپاره بندونه تړیو د لشتي او ویلې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړو بولو پر مهال او بو وران کړی دی.
چې مخکمو دلته هغه نباتات کړل چې هغه حلال نه و او شای سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داس ځای ولاړو چې شاوخوا اکثر مځکې په جوارو کالوکو او تور ماچ کرل سوي دي. خو د هلمند د ناوی ولسوالۍ د عینک د سیمې دغه ته ویشکلن ځوان خپل شپانس جریبه مځکه په کنځل کړل ده.
او ځانګړتیا دا دي ننوایانې په ډوډۍ کې استعمالي نور تداوی د پاره سیمه دغه څه ځانګړی خوند لري. داسې پخیږي بیا خوړل کیږي لکه دا نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای په لیږم د کرهنې او زراعت په برخه کې زما لپاره نور احمد یوازنی مزکوال دی چې کښتې د خوند او مزو لپاره کړی دی. په هلمند کې ډیر خلک د کنځلو او نورو دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړي چې ډیر پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنځلې د خوند شی دی نه وې کښتې او په دې وروستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
په قیمتونه څه دي؟ خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري ځکه چې هغه تحقیق اوس ماته نه دی معلوم. که چیرې ووځي نورو ولایتو ته یې خارج ته مارکیټ یې ولړي او تر اوسه موږ ښته قیمت نه دی ورکړي ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښت دی نوی کښت دی چندانې څوک نه کوي. اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
ډېره مننه.
که څه هم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښ ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی. خو دا ولایت لا هم د نشي توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د ده په څیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوي دانې او بوټې کرې مرستې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل کنځلې مرضونه کوي. دغه مرضونه پر حاصلاتو بد اغیزه کوي ځکه نو د کرهنې او اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست د مسؤلینو مرسته اړتیا لري.
د پخوا په پرتله باندې شش کال نه دي کړي خو دا انشاءالله بل مرض نه لري ځکه چې موږ په دا خاطر انتخاب کړی دی. یوازنی مرض یې شفته ده. هغه که چیرې وختي وکړي په اول پسرلي کې یعنې اول پسرلی کې وکړي نوروزی بیا ش اصل پلاس ورکی کنا وخت په خلی وکړي بیا په اخر کې شفته کوي کله کله اصل پلاس ورکی کله شفته داسې مرز دی نو زه چې دروښه ملک یو څوک چې دا سرویسیان غوړ کې بیا پرینه منځي شفته هم داسې مرز دی غوړزګي کې پراغه کچریل ویږي بل اخر بیا اصل پلاس نور کې
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسېدلي خو د دوی د هغه مامورینو سرویګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساش کال د کنځلو کښت ډېر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډېره ګټه کوي.
دا ولایت په ساته باندې تقریبا 1503 هکتار ازمکه کې کنجتی کرسوی دی چې په هکتار 1.2 متریک ټنه حاصلات په لاس ورکړي او د ولایت په ساته باندې به 303.5 متریک ټنه د کنجتی حاصلات ولرو چې بل اخره د غرافورونه مقام وزارت مسلسل ورکول سره مقام وزارت دی تاجر سو چې د تیلې نباتاتو په برخه کې خاصتا په ندالی ولسوالۍ کې الته موږ کار وکړو درڅو د تیلې نباتاتو پروسس کو او غوړي په لاس ځندې راو.
دا یوازې کنځلې یا کنجي دي نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګر ورته مخه کړې ده بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران الویرا هنجه ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درن دوستانو د ملي سایه د ادارې د معلوماتو لمخې د افغانستان نږدې 3 سلنه نفوس ځوانان تشکیلوي. دوی له ګڼو ستونزو او نخوالو سره مخ دي. د همدې لپاره موږ غوښتل چې د یونیسف په دفتر کې د ځوانانو له سفیر حنا آصفي وردک سره خبرې وکړو. په پیل کې خپلې میلمنې ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي ښه راغلي.
ډېره مننه. کور ودان ژوندی اوسې چې زما دعوت کړلمه.
په افغانستان کې ځوانان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. که تاسو دا راته وایئ چې د سو د سروي له مخې تر ټولو هغه جدي ستونزې کومې دي؟
زموږ ماشومان، زموږ تنکي ځوانان، همدارنګه ځوانان په عموم کې په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې د ډېرو مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. چې هغه د زده کړو ستونزې دي، د هغوی د روغتیا ستونزې دي، د هغوی د حفاظت او ساتنې ستونزې دي، همدارنګه داسې ستونزې دي چې هغوی د خپل کورنۍ سره، د ټولنې سره او په مختلفو برخو کې سره مخامخ کیږي. او نه تنها ماشومان، نه تنها تنکي ځوانان، بلکې ځوانان په عموم کې ټول دغه ستونزو سره مخامخ کیږي.
د یونیسف له پروګرامونو څخه راته وایي چې ځوانان او نوي ځوانانو ته کوم کارونه کوي.
یونیسف افغانستان تر اخره حدا پورې خپل کوشش کوي، خپل زیار وباسي تر څو د ماشومان لپاره او تنکي ځوانانو او ځوانانو لپاره په عموم کې خپل فعالیتونه وکړي. هغوی په مختلفو برخو کې، که څه مدني برخې دي، څه ټولنیز برخې دي، څه د هغوی روغتیا، څه د هغوی حفاظت یا ساتنه، څه د هغوی زده کړې دي، په دې برخه کې مختلف ګامونه واخلي او تر یو حده پورې ورسیږي وکولی شي چې ځوانانو ماشومان سره په دې برخه کې مرسته وکړي. یونیسف افغانستان هر میاشت تر کوم حده پورې چې زما دنده ده او زه معلومات لرم، هر میاشت د خپل د ساحې د ولایت په اساس باندې 15 ولایت دي چې په هغه ولایت کې ځوانان راټولیږي او دغه ځوانان خپل د ځوانانو ستونزې په ګوته کوي، د ځوانانو ستونزې مثلا ځان سره نوټ کوي او دغه ستونزې موږ هر میاشت موږ سره یو ځای کیږو، دغه ستونزې باندې بحث کوو، خبرې اترې کوو، فکر کوو چې موږ څنګه وکولی شو خپل ځوانانو له لارې نور ځوانانو ته او د ماشومانو له لارې ماشومانو ته خدمت وکولی شو. بیا زه د سفیر په حیث باندې همدغه معلومات، همدغه نوټونه، همدغه ستونزې چې په ګوته شوي دي او موږ نوټ کړي دي سره دا په ګلوبل یا نړیواله سطح باندې رسوم. او زما دنده هم همدغه ده چې زه وکولی شم دغه ستونزې سره چې موږ مخامخ یو زموږ ټولنه او زموږ ځوانان او ماشومان مخامخ دي د پګوته شي موږ نوټ کو او وکولای شو دي. یونیسف افغانستان له آدرس څخه د ځوانان او ماشومان لپاره بیلابیل برخو کې کار او خدمات کو.
د روغتیا په برخه کې مو کارونه راته وځي کړی.
د روغتیا په برخه کې زموږ د روغتیا ټیم همکاران مختلف پروګرامونه په لار کې اچولې دي. عامه روغتیا وزارت سره مختلف فعالیتونه کوي چې وکولای شو خاصتا د نجونو د روغتیا لپاره چې زموږ د فولیک اسید غدای پروژه دی، زموږ د فولیک اسید برخه چې په برخه کې موږ د نجونو لپاره په مکتب لوبو کې توزی کیږي او همدارنګ دی په عموم کې د ځوانانو روغتیا پاکله موږ مختلف پروګرامونه دي عام روغتیا وزارت سره پلان کې چولې دي چې موږ تیر کالونه کې تر سره کړی دي او څنګه نور هم پلانونه لري په خاص توګه د جنونو روغتیا په برخه کې موږ کارو کوو همدارنګ دی پولیو په برخه کې هم موږ خاص یو ټیم لرو چې په افغانستان کې د پولیو په برخه کې هم فعالیتونه لري او همدارنګ نور د ذکر برخه دي چې ذکر په برخه کې ځکه ولشم تاسو سره امر شریک کما چې درې اشاره او مليونه ماشومان چې ډېرې سلنې سنجونې دي د ذکر څخه به برخې په افغانستان کې هغه ماشومان چې باید د مکتب تلل شي او د خوانځي تلل په سن کې دي د ذکر څخه به برخې دي مختلفو دلایلو په خاطر باندې یا په کورنۍ کې فقر دی د فقر خاطر اجازه نه لري یا نشي کولای چې خوانځي تلل شي یا هم مور پلار لوران ته ځکه چې مامخ کې هم یادونه وکړي چې ډېرې سلنې انجونې دي مور پلار انجون ته اجازه نه ورکوي امنیت کې دلای شي یا هم خپل د کورنۍ د مور پلار یو خاص خصومات یا کوم دشمنی په کلیو کې یا په خپل منځي کوم شخړو د دلیل په خاطر باندې نشي کولای خپل ماشومان اجازه ورکړي او داسې نور دلایل دي خو باید دا وایم چې په مرکز کې مخه یو زموږ ځوانانو زموږ جوړي بعضي فرصتونه او بعضي حل لارې لري چې کولای شي خپل ځان یو ځای ته ورسوي سروختیا په برخه کې یو معلومات لري همدارنګه د ذکر په برخه کې ورو ورو کچل وړيږي
تر اوسه پورې د ځوانانو په ژوند کې د مثبت بدلون څومره مسلونه لري
یو نصف افغانستان تر اخره په حدا پورې خپل کوشش او خپل زیار وباسي ته څوک کولای شي ماشومان او ځوانان لپاره یو څه وکي موږ د افغانستان د دولت سره او د افغانستان حکومت سره بیلابل پروګرامونه او پروژې درلودلې موږ خپل ټیم لرو زموږ خپل همکاران هم په دې برخه کې زیار وباسي او کار کوي همدارنګ د امر اختیار وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکار دی همدارنګ د زکه په برخه کې باید وایم چې د بهنه وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکاري لري موږ د ارقام او لپاره یو پروګرام یو څو وخت مخکې درلودلو چې ماشومان چې زکه په برخه دی او څومره سره جنیدی داخله لپاره موږ د پوهنې وزارت سره یو خاص پروګرام درلودلو او موږ کوشش کوو چې د دولت سره او د حکومت سره ډیر مستقیما اړیکې ولرو ترڅو وکول شي یو ځای په دې برخه کې مخ خلاص شو
د ځوانانو لوی ستونزه بیکاری فقر او په مخدره توکو باندې اخته کېدل دي دا چې ځوانان له دا ډول مشکلاتو څخه وژغورل سي نو صف څکړي
د 2019 کال چیرنه داسې وخوډل او داسې ارقام مختاوران کل شي اول 3.3% ځوانان یا په عموم کې خلک په افغانستان کې بیکاره دي او بیکاری سره او فقر سره مخامخ دي چې هغه کسان چې کارم کوي مثلا یو شغل هم لري هغه نه په کافي اندازه باندې عاید نه ترلاسه کولای شي چې هغه وکړي خپل کورنۍ سره مرسته وکړي یا خپل هغه ضرورت چې دي هغه مکمل کړي پوره کړي همدارنګه چې د فقر اندازه ډیره لوړه شوې ده چې شپږ ډیر شاشه شپږ سلنه دي په افغانستان کې زموږ د فقر اندازه ده چې متاسفانه ورکیدل په حال کې ده نو څو وخت مخکې دا د حالت سره موږ اوس مخامخ یو دي کورونا وایروس په خاطر د فقر اندازه او د بیکاری اندازه او همدارنګه په کورنۍ کې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېدل اندازه نور هم لوړه شوې ده او یونیسف افغانستان په دې برخه کې کوشش کوي چې داسې پروګرامونه د معلوماتو لپاره داسې پروګرامونه په لاره کې واچوي ترڅو ځوانانو کول شي ټریننګ ترلاسه کړي او په برخه کې یو خاص شغل په برخه کې کڅ نجاري دی کڅ اهنګري دی یا کڅ یو داس یو شغل بس داس یو معلومات په برخه کې ولري چې هغه وکول شي دا غنه هدا قل یو آیت لاسه کې ترڅو وکول شي خپل کورنۍ سره خپل مرسته وکي هم دا نه خپل خواهشات خپل ضرورت پورا کی نو یونیسف افغانستان په دې برخه کې ډېر ټریننګونه په ولایتو کې مخیامې دا ونه چې موږ ولایت ډېر فوکس دی په پرتو سیمو کې په کلیو کې ځکه چې هلته خلک ډېر ځوانان ډېر مرستې ضرورت لري نو هلته زموږ فوکسونه هم دغه دي موږ ورکشاپونه او ټریننګونه په لاره کې بچول تر څو وکول شي ځوانان او تنکي ځوانان په دې برخه کې یو څه زده کړي او وکول شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي
کوم پروګرامونه چې یونیسف تر اوسه د ځوانانو لپاره وړاندې بيویلي او یا هم پلان لري چې لدی وروسته به کار ور باندې کوي د ځوانانو په ژوند کې څومره تغییر راوستي
تغییر پاک لګز باید زه خپل ځان پاک لو وایم زه ما پرسنې کې کار کول او نه کال کې چې پرسنې کې کار کوم فعالیت لرم خو کله چې یونیسف افغانستان سره زه یو ځای شول ما او بل اخر دی افغانستان کې د ځوانانو سفیر په حیث ما دنده ترلاسه کړه او دا کار مې دې سره فعالیت مې دې سره مخته وړلو نو زه ما په ژوند کې شخصي تغییرات راغلل خو زه هغه څوک یم چې مثلا زه د کورنۍ نه یم چې ما ته اجازه راکوي زه زده کړې اجازه لرم زه پرمختګ اجازه لرم زه دنده اجازه لرم خو هغه انجورې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې د اجباري ودونو سره مخامخ دي تا وخت خواله سره مخامخ دي زده کړې د تلو اجازه نه لري همدارنګه روغتیا په برخه کې باید ته کار وشي نو موږ ډیر کوشش کوو تر اوسه پورې په کافي اندازه باندې کار نه دی شوی زه باید وایم او خو موږ کار کوو بیا هم خپل کوشش تر خپل اخر هدف پورې خپل کوشش کوو موږ بلا بل ورکشاپونه شته ځوانان لري انګیج پیش کول په خاطر ځوانانو یو بل پیژندل یو بل سره مخامخ کېدل او همدارنګه ټولنیز مدني فعالیتونه مختورل په خاطر پلار کې واچول هغه ډیر فعالیتونه لري موږ ډیر لاسرونه لري موږ یو وخت مخکې د فوټوګرافي یا د اکاسي ورکشاپ دلولو چې بلخ ولایت کې وو نو ډیر پرې رخه توګه باندې مختلفو همدارنګه اوس هم ځغ ځوانان چې پرې برخه کې مختلف زده کړې وکړي هغه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو مؤسسو کې د اکاسي او د ویډیوګرافي په مؤسسو کې دندې لري دندې ترلاسه کړي دي همدارنګه موږ د آزاد شغلونو په برخه کې لکه هنګري او نجاري په برخه کې ټریننګونه موږ ورکړي دي نو هغه ځوانان اوس په مختلفو برخو کې دندې لري او کولای شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي او د نجونو په برخه کې زه باید ووایم چې یونس افغانستان ډیر فوکس هم د نجونو لپاره دی د هغوی د روغتیا لپاره د هغوی د زده کړو لپاره او زموږ کوشش همدغه دی چې نجونې په هغه برخه هغه قشر د ټولنې دی چې ډیر زیانمن شوي دي او ډیر کار ته ضرورت لري نو موږ تر یو حده پورې کار کړی دی خو موږ بیا هم کوشش کوو چې خپل کار وکړو د لرې پرتو سیمو لپاره د کلیو لپاره چې باندې پلانونه اجازه نه ورکوي خپل لورانو ته چې زده کړه لاړ شي زده کړې وکړي یا هم دندې ولري یا هم د کور بهر وتلو ته اجازه نه لري موږ تاسو ښه پوهېږو چې زموږ افغاني ټولنه کې داسې ستونزې ډېرې دي نو موږ د هغه ټولنې یا همغه لرې پرتو کلیو کې او لرې پرتو سیمو کې د هغوی د مشرانو سره د مولوي صاحبانو سره همدارنګه د مذهبي مشرانو سره خبرې اترې کړي دي بحثونه هم درلودل میټینګونه هم درلودل جلسې هم درلودلې چې هغوی څخه غوښتنه کړې ده چې تاسو تر هېوادوالو پورې تر ماندې پلانونو پورې ورسوئ چې زکړه پر هر نر او هر خزب مسلمان خزب باندې فرض دی نو موږ افغانان خپل مذهب ته خپل دین ته ډیر توجه لرو ډیر هغه ډیر منو نو موږ د خپل مرسته وکړي چې په برخه کې ماندی پلانونه پوي کی هغه څه وختونه وکړي چې خپل جون ته اجازه ورکړي ترڅو زکړه ته لاړ شي بس برخه کې پیسې وایم چې ماندی پلانونه حق لري ځکه چې یا نامني خبره ده یا هم د خپل ژوند ته ګواخ دی یا خوانځي کې انتحاري کیږي یا خوانځي باندې بمباردونه کیږي په دې خاطر اجازه نه لري نو موږ په امنیتی برخه کې هم کوشش کوو هغه برخه چې ډیره اساسه ده
په اخر کې بعد ځوانانو ته د تاسو پیغام څه وي
د زړه کومې نه هیله لرم او تقاضا لرم چې هغوی اجازه ورکړي خپل ماشومان ته چې زده کړې وکړي روغتیا ته خاصه توجه او خاصه پاملرنه وکړي ځکه چې روغتیا ډیره مهمه ده اول موږ خپل ځان هم د خپل روغتیا هم د خپل صحت هم دی چې موږ وکولای شو چې ورسیږو یو څه وکړو د خپل ځان لپاره خپل ټولنه خپل هیواد لپاره او هغه ماشومان هغه تنګیز ځوانان چې په مخدره مواد باندې یعنی هغه سره لاسرسی لري یا متاسفانه په دې باندې معتاد دي مخدره مواد استعمالوي د غوی څخه د غوی مور پلار ماینډ پلانونه څخه هیله لرم چې د غوی په برخه کې خاص تصمیمونه ونیسي غوی ته خاصه پاملرنه وکړي خاص توجه وکړي په کور کې د غوی سره په مینا محبت سره مختلف شي غوی ته داسې احساس ونه کړي چې غوی تنه دي یا داسې احساس ونه کړي چې غوی ټول بوج او ټول مسولیت د غوی په اوږو دی نو ان شاء الله چې وکول شو دی یونسف افغانستان دی ادرس لاري نه همدارنګ دی یو فعال دی ټولنه فعال غړي په هیڅ باندې لاري نه وکول شي په ټولنه کې تخیرات راوړو او خپل هوا د دغه مشکلات او نسون سرج مخامخ دي انتخاب ان شاء الله و پاسو
کور کلای
نن سبا چې علي مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د کور کلی د خبرونه درنو وريدونکو په سلامونو مو هر کله کوم زمریم توخیم د دیونی په خبرونه کې د برېښنا په پرچوي خبرې کوو و با برې چې والی په دې ورستیو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده او د دې ستونزې د حل لپاره حکومت کوم څه کړی دي نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د برېښنا شرکت لویان سره مرکه هم لرو د روسیو کې د مختلفو ولایتونو سیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا لکمخ سره مخ دي او لدې درکه دوی ته ډېر ستونزې جوړې شوې دي دوی وايي برېښنا کرازي هم د ډېر لاند وخت لپاره وي او که غواړي کوم کار هم وکړي په دې ډول لاند مهاله برېښنا یې نشي کولای د کابل د مکرویانو سیدونکو ډاکټر فهیم وايي دا چې په ګرمۍ کې برېښنا ته ډېر اړتیا وي خو اوس چې نشته دوی لدې درکه ل ډېر ستونزو سره مخ دي
برق خو کرښتیا نور زړه راشین کړای دا کابل کې خو به کوي چې د برق
فیصدی ډیره کمه ده. تقریبا په څلوري ساعتونو کې 15 ساعت یا 16 ساعت یې هغه داسې وخت کې چې د موږ ضرورت ورته نه وي، مثلا د خوب وخت. مشکلات خو اول دا دي چې چون موسم د ګرمۍ ده، ماشومان ډیره ګرمۍ کېږي، کورونو کې دا د ضروري شیان چې دي ټول اوس په برق د الکترونیکي دي، نو دوی صحیح ګټه ته نه شي اخیستی که کالي وینځل وي یا نور اوتو وي، نو دوی ډېر مشکلات سره مخ دي، بالخصوص مکریانونو کې. اوبه خو بیخي نشته، ته هر وخت چې برق راشي اوبه هم راځي، یعنی د شپې 12 نه وروسته اوبه هم راځي، برق هم راځي، چې باید ورته ویښ اوسو او هغه اوبه هم ډکې کړو او د برق نه استفاده وکړو. هغه منطقې چې زورواکي پکې اوسېږي یا ډېر لوړ رتبه کسان پکې اوسېږي، دوی ټولو ساحو برقونه هېڅ ځي نه اصلا، او که ځي هم د یو ساعت نیم ساعت لپاره ځي. غریب نشینه ساحې یا هغه ساحې چې زورواکي پکې نشته، د هغه ځای پوښتنه هم څوک نه کوي او برق هم نه لري.
د فراه ولایت اوسېدونکی جبار چې اوس د کابل په خواجه روج سیمه کې اوسي، وایي که څه هم نن سبا برېښنا کمه شوې ده، خو په بلونو کې ورته دومره لوړ نرخ لیکل شوی وي چې دوی تصور هم نشي کولای.
یعنی پروسه کال دغه د ژمي اخیری میاشت او دغه اخیری روب او د بیرته د کال اوله روب کې څلور میاشت بل 15000 افغانۍ را لیسا کال ماته 50000 راغی. دا مشکلات ست، دولت د پر زور واک زور نه رسی او د غریب څخه اخلي، نو شاید داسې پروسه تر لاس لاندې. شکایت مو کولاړو خپل برق ریاست ته لاړو، هلته چیک ته ورکه وای جوړ تیار دی، مې تاریخ مشکل نه لري چې دوی بیا څه کوته پکې ولې، نو په دې خاطر باندې ته چی شي ویلای هم نس.
جبار زیاتوي چې د برېښنا ډیره پرچوي د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي ستونزې هم الله ځان سره لري.
اقتصادي پلوه خدا د پیواد کې اوس شکر په افغانستان کې کارخانې ستا، خو دا کارخانه داران خپل مشکلات سره مخ دي. په خوا کې تولید اوس که څومره دوی باندې برق زیات ورکي، که څلور وی ساتي هغه مره به زیات تولیدات د خارجي تولیداتو مخه به ونیول سي او دا به رشد وکړي. برق ډیر مهم دی په یو هیواد کې، نو چې څومره برق کې تاسو کارخانه دارانو ته ورکي، څوک چې دا کارخانې او تولیدات لري په هغه اندازه به دوی تولیدات زیات، او که برق باندې کم سي نو دا خو معلومداره طبیعي خبره ده چې دوی به تولیدات هم کم سي. وای په دا پلی شرخي کې زه چې څومره خبر یم، وای زیات کارخانې د دغه برق له وجې تړل شوي. برق خو یو خو افغانستان وارداتي برق دی چې راځي په ډیره لوړه بیه دی په ډیرو ولایتو کې. یعنی زه چې د کم ولایت یم هلته بیه 15 روپۍ ده پی کیلو واټ، ځکه هغه د ماشین برق دی. ولې سولران نه راوړي؟ دا دولت ولې د سولر د برق څخه کار نه اخلي؟ وګوره په ټوله نړۍ کې، هندوستان کې، دا اوس په دوبۍ کې، دغه عربي وادو کې، هغه کم د اوبو بندونه نه لري، هغه ټوله دغه سولرانو څخه استفاده کوي.
که د ځینو ولایتونو اوسیدونکي د برېښنا له کمښت شکایت کوي، ځینې بیا وایي چې برېښنا بیخي د دوی د کور مخ نه دی لیدلی. له دې ډلې د لوګر ولایت اوسیدونکي خطاب وایي دوی په ولایت کې د برېښنا ستنې ولاړ دي خو برېښنا نشته.
هلته خو خورکي دغه دوه کاله درې کاله اوسو چې پایې تېرې شوي دي. پکتیا او پکتیکا او دا بعضو ولایتو ته برق تللی خو لوګر څخه برق نه لري. پایې تللي دي خو هغه کوم دوه لینو کې چې برق هغه کې څوک له ډاره غرض نه وي، دغه نور کې چې کیبل دي هغه خلک یې مشکل وی او پایم خورولې دي. زیاتره دغه کې پایو په څنګ کې او رقم وصف نه ده، غره ارمنیا ده هغه اخلاص کړ دي، نه کومه سرویس ته نه کومه آیا سه سی پی یو ګرځي. اته هغه دغه لینونم ډیر کتر او لیدلې دي، کچیر دوه منزله کور یاغه لپاره ډیر د مار خطر ده د ماشومان لپاره. اته دا برق کله کله مونږه ته یو اوبر خوشی کو کله سی لانې تیریګو یو رقم اواز کې دا برق. نو له دولت له خلکو نه مونږه خواهش ده، له لوګر وکیلانو نه سوال باسي. لوګر یو په 25 متری د کابل کې پروت ده، برق نه لري. یعنی برق نه د وکیلانو تر اوسه کوم آواز پورته کړی، نه قومي مشرانو چې ولې لوګر ته برق نه راځي، پکتیا او پکتیکا ته ځي لوګر ته ولې نه راځي. خو د دوی یوازینی ستونزه دا ده چې بیرته راتاویږي. دا هغه زورواکي دي چې بولې دي هغوی سره په کمپاین کې څه وعدې شوي دي، هغه د هغو عملي شوي، خو لوګر ته تر اوسه برق نه ده راغلی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبید وایي دا چې د افغانستان ډېره برخه برېښنا وارداتي ده او څه به چې د ګاونډي په کور کې ایښی، دا نو په هغوی پورې اړه لري چې کله برېښنا راکوي او کله یې بندوي. نوموړی زیاتوي که حکومت د وارداتي برېښنا پر ځای په خپلو بندونو پانګونه کړې وای او له دې درکه یې برېښنا تولید کړې وای، اوس به وضعیت داسې نه و.
افغان دولت چې ده لکه دوی وارداتي برېښنا باندې لګښت کوي، هغه د نور هیوادونو راوردوي افغانستان له، خو هغه خو تلپاتې نه وي. هغه کېدای شي نن وي سبا نه، یا موږ باندې قطع کړي، یا کوم مصارف چې دي هغه زیات شي موږ باندې. افغان دولت د دې لګښتونه وسونلل چې هغه ورکي. دلته کومې پیسې چې دي هغه بې ځایه لګول کېږي، نو بیا داسې وکړي چې کومې پیسې په وارداتي برېښنا باندې ورکړي چې موږ هیواد ته راوردي، هغه پیسې بیا دوی خپل افغان دولت د کوم بندونو چې جوړ شوي په دې باندې مصرف کړي. زموږ هیواد شته سندونه لري چې دغې نه موږ ګټه اخیستی شو کار پرې کوی شو نو اړتیا نشته چې مونږ د بهرنیو هیوادونه وارداتي برېښنا را خپل هیواد ته انتقال کړو. خپله په کابل مرکز کې چې ده په فکر وکړي په سل فیصدو کې 50% برخ شته او 50% نه لا زیات دوی امکان نشته چې دا علت روښانه ټول ته روښانه ده چې دا د وارداتي برخ ستونزه د حکومت په لګه چالته کېږي. هغه باید په خپلو کورنیو بندونو باندې مصرف کړي او د سیستم لفاله کې درسون مونږ کابل ښار روښانه وي. هلته نور ولایت هم کېدی شي دا برقونه لکه پار ولایت کې ځانته سیندونه او بندونه شتون لري. غولم برېښنا ورکړي او دا کوم هیوادوال هم چې د برق څخه برخمن شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې او د حل لپاره یې حکومت څه کوي، په همدې اړه مو د برېښنا شرکت له ویان وحید تفیدی سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې تاسې رابولم. ولې په دې وروستیو کې د برېښنا پرچاویانې زیات شوې دي؟
د لپاره د پرچاویانې ډېرې شوې دي چې البته دوه مورد دی. یو دا چې زموږ د مشترکینو په دغه موسم کې چې د ګرم شدید موسم وي او د یخنی شدید یخ موسم وي زموږ د مشترکینو مصرف ډېر لوړ دی او زموږ ظرفیتونه چې دي نهایتا په کابل کې تر 300 میګاوټ دي، خو تقاضا تر 300 میګاوټ پورې دي. همدغه باقي منده 200 حدود میګاوټ په اندازه برېښنا چې دی دغه کمښت دی او دغه موږ ګورو چې پرچاویانو په اساس مخکې ایستو. د دغه حل لار دا ده چې تر څو چې نوي ظرفیتونه زموږ په کار راځي او وصل کیږي طبیعي ده چې دغه پرچاویانو بل اکسانسون زوي، خو تر هغه وخته پورې زموږ مشترکین زموږ سره همکاري وکړي، خپل د مصارف کچه دی نورماله کړي او پر مصرفي دي ونه کړي تر څو دوی هم کولی شي چې برېښنا سیف کړي تر څو د نورو وطنوالو لپاره برېښنا ورسیږي او هم کم پیسې کوي.
ځینې خلک دا شکایتونه هم لري سره لدی چې د برېښنا پرچاویان زیات شي، خو بل یو په شوید کله چې بل راځي نو پیسې ډېرې جګوي. الهت بدلته سوي ته ویدي سپ
کله چې د برېښنا پرچاویانی راشي او د پرچاوي په موسم کې د فزار مستکیږي طبيعي چې دوی مصرف ډېر لوړيږي او اماغه اندازه چې په نورمال حالت کې دي کنه ګټه خلی دوی ته پیوځل کېږي ګټه. دویم مورد د مشترکینو دا دی چې د محترم مشترکینو کله چې برېښنا نورماله وي دوی زړه ډک وي چې دا برېښنا شته هر شی په ترتیب باندې کاروي. دلته متاسفانه یو ځلې چې برېښنا راشي د دې ډار څخه چې برېښنا بیرته لر نشي څه چې پر مصرف وسایل دي یو ځلې استفاده کوي. طبیعي ده چې دلته مصرف خپله دلته د کچې لوړوالی په دې کې باندې هم تړلی دی. درې موضوع که زموږ مشترکین بیا هم دې نه شکایت لري چې ولا د برېښنا نشته او زموږ مصرف لوړ ډک دی، دوی خپله میټرونه دي، میټرونه د دوی کور شته دي، دوی کولی شي چې خپل میټر کنټرول کړي او دوی وګوري ایا نن پر دوی په میټر باندې مصرف نو راغلی او دوی مصرف لوړ لیکل شوی تبیره چې په دې کې بیا برېښنا ګرم ده او کنه دوی مصرف کړی.
څه پلان لري د برېښنا شرکت چې دغه پرچاویان به کم شي لا به زیات شي که څنګه؟
زموږ کوشش به دا وي چې موږ پرچاویان کنټرول کو، یعنی موږ په لنډمهال پلان باندې د سولر سیستم باندې مو په چټکیا کار شروع کړی. موږ وکولای شو چې حداقل په کابل کې دا فایل کو ترجمه پوری اوغه کورنۍ کې کولای شي اوغه سوله سیستم اغیستای شي او یا هم کني شي اغیستای برېښنا له خو ورته تسلیم کړی شي نه کړی شي. دغه پروسه موږ پیل کو تر څو کولای شو هدا اقل د پرچاویانو لپاره یو څه ټیټوال راوړو، خو طبیعي ده چې تر څو چې نوې لاینونه وصل کیږي دا برېښنا به زموږ کوشش به دا وي چې موږ دغه پروسه چې هاي ول تاسو لاینونه دي د زر نسکو تر څو پرچې ولې به څه فرته ورسو، خو په لن محاله کې د سولار د ویش او د نسک کارونه مو ابتدایي کارونه اخلاص دي، منځني کارونه اخلاص دي، اوس د تصمیم ګیری په برخه کې ده چې کله له خیر سره کوم کمپنۍ سره قرارداد شي او کمپنۍ هم ازو شوې دي تضمینونه موږ خلو او خپل کار پیلو.
قدرمنه دوستانو، دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا دغی تخت کے شاید دمینے قتل شبے دغی تخت کے شاید دمینے قتل شبے دغی تخت کی وہ سم دزڑ درزا بند دا دزڑ درزا بند دا شپے تپنا اڑما شپ چپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑما شپ چپا ال چپا دا زما بند